Adiós.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. دوستانو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه او ورځ مو له خوشحالیو ډکه اوسه. زه اجملن د خپلو نورو همکارانو سره د ساتې لړیو د نن ورځې په خپرونو کې ساسو هرکلی کوم. تاسو به د نن ورځې د خپرونو په دوام کې د افغانستان او نړۍ په تازه حال خبر ساتو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده او د 1491 لمریز کال د وری څلورمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مارچ له 23 سره سمه ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو 12.90 سربیره د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د 2013 کال د مارچ تر 23 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوره تمدیدوي. ولسمشر کرزی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه په خبرو کې د شپې لاجمن عملیات پای ته ورسیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره ماموریت پرون تمدید کړ. په مخکې بشپړ خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په اتفاق هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د 2013 کال د مارچ تر 23 پورې په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت دوره تمدیدوي. پریکړه لیک د افغانستان دولت ته د مسؤلیتونو د سپارلو ملاتړ کړی. ویلي دي دا بهیر به افغان دولت ته د خپل راتلونکي د مشرتابه او مالکیت صلاحیت ورکړي. امنیت شورا وایي چې یوازې پوځي حل په افغانستان کې د سواد د ټینګولو لار نه ده. پریکړه لیک د امنیت، اقتصادي ودې، سالمې ادارې او پرمختګ په برخه کې د ستونزو له منځه وړلو لپاره د هر اړخیزو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره سیمه ییز همکاري حیاتي اهمیت لري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه په خبرو کې د شپې لانجمن عملیات پای ته ورسوي. خغلی کرزی چې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ د څلورمې دورې محصلینو د فراغت په مراسمو کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیر وخت کې د شپې لخوا د ځینو عملیاتو له وجې د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه شوې ده. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې اترې وروسته له هغې وځنډېدلې چې ولسمشر حامد کرزی په هېواد کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي عملیاتو د کنټرول د زیاتېدو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې دا سند به په مې میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو له سرمشریزي مخکې لاسلیک شي. د امریکا او ناټو ځواکونو کوم عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د محاربوي عملیاتو له پای ته رسولو مخکې یو ځواکمن محارب ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. امریکایي جنرال جان آلن پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا پوځ په 2013 کال کې د پام وړ قوت ته اړتیا لري. او په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیر 1990 کال کې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي په پیښو کې له 600 زیات کسان وژل شوي دي. د هلمند امنیت قومندان سبونوال عبدالنبی الهام پرون په خپله اونیزه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د تیر یو کال په جګړې کې یوازې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر 310 تنو ته رسیږي. ملګرو ملتونو په ایران کې هم د بشري حقونو د څارنې لپاره ماموریت پرون تمدید کړ. روسیا، چین او سوریه د هغو 5 هیوادونو په ډله کې و چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د پریکړه لیک پر ضد رای ورکړي. پریکړه لیک ته 2 هیوادونو موافق رای ورکړي او 9 هیوادونو د رای له ورکولو ډډه وکړه. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر میخایل مارګیلوف وایي چې په سوریه کې روان کړکیچ باید پای ته ورسیږي او ولسمشر بشار اسد باید په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. مارګیلوف چې په عین حال کې د افریقا لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي هم دی، د امنیت د شورا د مشر څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي کوفی انان د سولې د پلان ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په یو پریکړه لیک کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې څنګه د يهودي میرزایونو له جوړولو سره د فلسطینیانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې شورا چې مقر په ژنیو کې دی د شپږ دېرش غړو دې پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. لسو هیوادونو د رایې له ورکولو ډډه وکړه او متحده ایالاتو یې پر صد رایه ورکړه. او د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو کسانو په وژنه تورن چې ویل کېږي له افراطي ډلو سره یې تړاو درلود پرون ووژل شو. فرانسوي چارواکي وایي تورن محمد میراه د هغه دوه دېرش ساعته نښتې په پای کې ووژل شو چې د پنجشنبې په ورځ سهار وختي په تولوز ښار کې د ده پر کور د پولیسو له برید وروسته پیل شو. ویل شوي چې نوموړی د حملې په وخت کې له کړکۍ لاندې غزار شو. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي پولیسو ته د دې عملیاتو د بریا مبارکي ورکړې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو قمندان په دې هیواد کې د محاربوي عملیاتو له پای ته رسولو وروسته مخ وبخی په افغانستان کې د ناتو قمندان په دې هیواد کې د محاربوي عملیاتو د پای ته رسولو مخ کې د یو پیاوړي محارب ځواک پر اړتیا ټینګار کړی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به ملدي خبر کو چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوره تمدید کړې ده.
هغه باندې شرمېږي، وایي چې جلی ته لازم نه ده چې تعلیم وکړي، درس وایي.
دا د ننګرهار د یوې زده کوونکي غږ دی چې په ننګرهار کې د ګڼو نورو نجونو په څیر شکایت لري چې په دغه ولایت کې خلک نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي، خو هلکانو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. او د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د پخواني پاچا زوی رضا پهلوي د ایران د کال غوره شخصیت نومولی دی. په دې مسلو هم رپورټونه لرو که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کولو موږ سره اوسئ. تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. دوستانو، د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د محاربوي عملیاتو له پای ته رسولو مخکې یو ځواکمن محارب ځواک ته اړتیا لیدل کېږي. امریکایي جنرال جان آلن چې د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وینا کوله ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د ایستلو چارې به د سنبال کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره د پاموړ محاربوي ځواک پکار دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه په واشنگټن کې تاوده بحثونه روان دي. جنرال آلن وویل زما نظر دا دی چې د امریکا پوځ په 2013 کال کې یو د پاموړ قوت ته اړتیا لري. د سنا په غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین پوښتنه وکړه په څه شمیر اتش پیته زره بس دي، او جنرال آلن په ځواب کې وویل
My opinion is that we will need significant combat power.
زما نظر دا دی خاغلیا چې موږ به په 2013 کال کې یو د پام وړ قوت اړتیا ولرو. اتش په تزره خشمیره ده خاغلیا، خو زه په دې اړه باید ولسمشر باراک اوباما څېړنه او نظر هم
وپوښتم.
د امریکایانو اوسنۍ پلان دا دی چې هغه ټول 3,000 اضافي سرتیری چې د ولسمشر باراک اوباما په امر افغانستان ته استول شوی وو د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې وایستل شي، او په دې توګه به 8,500 سرتیری له طالبانو سره د جګړې په ډګر کې پاتې شي. جنرال آلن له دې مخکې ویلي وو چې دای به د روان کال تر پایه په دې اړه چې په 2014 او 2014 کلونو کې به امریکایي ځواکونه په کوم سرعت سره وځي خپل نظر څرګند کړي، خو تمه ده چې دای به خپل سپارښتنې په روانه نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې ولسمشر باراک اوباما د دوهمې دورې بریالیتوب ته پکې هیله مند دی وړاندې کړي. د امریکا ځینې مخکښ جمهوری غوښتونکي سیاستوال غواړي چې سپینه مڼۍ د افغانستان په هغو سیمو کې چې په تیرو څو اونیو کې د ماتو لړۍ هلته د امریکا د تګلارې په اړه پوښتنې رامنځته کړي په زیات شمیر پوځي ځواک وساتي. خو د ولسمشر اوباما د دیموکرات ګوند سیاستوال بیا د افغانستان له اوږدې جګړې څخه چې لګښت یې خورا زیات دی د ژر تر ژره وتلو پلوي کوي. جنرال آلن یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو شمیر به په راتلونکي کې ښایي شاوخوا 2,30,000 سرتیری وي چې دا اندازه به له اوسنۍ شمیرې څخه تقریبا 30,000 کمه وي. سپینه ماڼۍ هیله لري چې د افغان ځواکونو د روزنې د تمویل لپاره د لویدیځ مرستې به په روانه مې میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی مارک ګراسمن اوس مهال د لویدیځو هیوادونو په پلازمینو ګرځي څو د دې مقصد لپاره د هغو مالی ملاتړ جلب کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل ماموریت دوره پرون د یو بل کال لپاره تمدید کړه. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک کې وویل شول چې جګړه په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو یوازینۍ لار نه ده. نور تفصیل له احمد تکل نه.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د مرستې په برخه کې پرون یو ځل بیا پر خپل ونډه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې د رایو په اتفاق هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د 2014 کال د مارچ تر 23 پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت دوره تمدیدوي. په پریکړه لیک کې افغان دولت ته د مسؤلیتونو د سپارلو ملاتړ شوی او ویل شوی دی چې دا بهیر به افغان دولت ته د خپل راتلونکي د مشرتابه او مالکیت صلاحیت ورکړي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوره تمدیدوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عوامو او سیاستوالو لخوا له خورا سخت فشار سره مخامخ دی. سو په افغانستان کې پوځي عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوي. د قران کریم د سوځولو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو ملکی افغانانو له وژنې وروسته چې په دواړو کې د امریکایي پوځیانو لاس وو، کله چې د افغانستان خلکو د امریکا په وړاندې خپل قهر او غوسه څرګند کړه، دا غوښتنې نورې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک راغلی دی چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او ثبات راوستلو لپاره یوازې او یوازې د پوځي حل لار نشته. پریکړه لیک د امنیت، اقتصادي ودې، سالمې ادارې او پرمختګ په برخه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د هر اړخیزو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. امنیت شورا هم دراز ویلی دی چې د دې ستونزو د حل لپاره سیمه ایزه همکاري حیاتي اهمیت لري. امنیت شورا په خپل غونډه کې همداراز پریکړه وکړه چې د ولایتي بیارغونې ډلې یا پی آر ټی ګانې او ځینې نور هغه تشکیلات به له منځه ځي چې افغان حکومت یې موازي تشکیلات بولي. خو په پریکړه لیک کې د حکومت د ملاتړ لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت او مؤسسو د کار پر دوام ټینګار شوی. امنیت شورا ویلي دی چې په افغانستان کې د ملکی چارو تنظیم او سمون ته به دوام ورکوي او د ناټو له ملکی استازي سره په ګډه به د ملکی افغانانو حقوق خوندي کوي. پریکړه لیک زیاتوي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د حلو ځلو ملاتړ کوي او همداراز که د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي نو د راتلونکو انتخاباتو په تنظیم کې به هم مرسته وکړي.
دوستانو، اوس هم دا چې ولسمشر کرزی پرون په کابل کې په پوځي اکاډمۍ کې د یو شمیر پوځي افسرانو د فراغت په مراسمو کې څرګندونې کړې دي. د دې څرګندونو په اړه له خان محمد سین نه نور حال اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هیواد د ملي پوځي اکاډمۍ له فارغانو څخه وغوښتل چې له خپلو مسلکي زده کړو څخه د هیواد د پولو په ساتلو او ملي ګټو په لار کې کار واخلي. خاغلی کرزی وویل افغان ځوانان کولی شي چې په خپلو هڅو هیواد د پرمختګ او ترقۍ منزل ته ورسوي. خاغلی کرزی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ څخه د نو افسرانو د فارغېدو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې.
ګران ځوانانو، خو دې پوه د وطن خدمت ته اقدام وکړي چې دا خاوره او خلک یې یوازې او یوازې ستاسو په همت او ستاسو د مهارتونو د عزت د لارې خپلې ارزو ته رسېدای شي. دا به هلته ممکنه وي چې موږ ستاسو ځوانان کال په کال دې خاورې ته تبدیل کړو او بیا تاسو په خپل نوبت په خپل وار دې ګران هېواد ته نور داسې ځوانان ورځي چې د هغو په همت دا خاوره په خپلو پښو سي.
خاغلی کرزی وویل سره له دې چې افغان یو زړور ملت دی، خو د کادرونو او مهارتونو کموالی بهرنیو متخصصینو ته اړ کړی دی. د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ له اکاډمۍ څخه د نو افسرانو فراغت د اردو د لیکو کمیت او کیفیت ته اغیزمن وباله. خاغلی وردگ لنو افسران و غاختل چه خپل مسئولیتونه ته ده پوره پام وکلی.
هر آنچه در مرحله آغاز فعالیت مسلکیتون لازم بود،
هغه څه چې ستاسې د مسلکي زده کړو په پیل کې لازم وو هغه مو زده کړل، او تاسې د دې وړ کړئ چې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه درک کړئ. له دې وروسته په کار ده چې خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوئ او زیاتې هڅې وکړئ.
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ له څلورمې دورې څخه د پنجشنبې په ورځ 293 نوي افسران د پیاده توپچي مخابرې ټانک او داسې نورو برخو کې فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل.
دوستانو و موریدل چې پرون په ګڼ شمېر پوځي افسران د افغانستان د پوځي اکاډمۍ څخه فارغ او سندونه یې ترلاسه کړل. د دې د فراغت په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزي هم وینا وکړه. ولسمشر کرزي په خپلو خبرو کې یو ار بیا ټینګار وکړ چې د امریکا سره به د ستراتیژیک تړون د لاسلیک پر مهال هڅه وکړي چې د شپې د عملیاتو ستونزه پای ته ورسیږي. اوس هم پام وکړئ یو ار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د 2013 کال د مارچ تر 23 پورې په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت دوره تمدیدوي. ولسمشر کرزی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه په خبرو کې د شپې لانجمن عملیات پای ته ورسیږي. د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په افغانستان کې د محاربوي عملیاتو له پای ته رسولو مخکې اوس واکمن محارب ځواک ته اړتیا لیدل کیږي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیر 1490 هجري لمریز کال کې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې له 600 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ماموریت دوره پرون تمدید کړې ده. د روسیې پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر میخایل مارګیلوف وایي چې په سوریه کې روان کړکیچ باید پای ته ورسیږي. ولسمشر بشار اسد باید په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او بخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په یو پریکړه لیک کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې څنګه یهودي میرزایونو له جوړولو سره د فلسطینیانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. او د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د وو کسانو په وژنه تورن چې ویل کېږي له افراطي ډلو سره لاس درلود پرون ووژل شو. دا سړی محمد میران نومید او پرون سهار د 2:30 انخطې په پای کې وژل شوی دی. اوس همدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان او سیمې په اړه څوی اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د کندهار او باګرام پیښو ته په اشاره لیکلي چې دغو غملړلیو پیښو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ماموریت د ژر ختمولو لپاره د دغه تړون د غریو هیوادونو د خلکو هیلې زیاتې کړې دي. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی په افغانستان کې د بریالیتوبونو ساتنه ویل شوې، سره له دې چې دا پیښې بوښنوونکې وي خو نه په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت مهمې ګټې بدلوي او نه هم دا معنا لري چې په افغانستان کې د جګړه ناکامه شوې وي. دلته لا هم د بریالیتوب لاره پرانیستې ده، خو شرط دا دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې سمه پریکړه وشي. د امریکایي ورځپاڼه زیاتوي هغه دردونکی درس چې موږ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حملې واخیست لا هم د پام وړ دی. څه چې په افغانستان کې پیښیږي په امریکا کې زموږ پر امنیت مستقیم اغیز لري. ورځپاڼه زیاتوي موږ په 9 میلادي لسیزه کې افغانستان ته شا واړوله. د دې کار نتیجه دا شوه چې په دغه هیواد کې یو بنسټپال رژیم واکمن شي. دغه رژیم تروریستان پرېښول چې د افغانستان له خاورې د اډې په توګه کار واخلي. له بلې خوا یې د افغانستان پر خلکو په تېره بیا پر ښځو داسې زورواک او په عین حال کې د منځنیو پیړیو نظام واکمن کړ. نو که موږ بیا افغانستان هیر کړو، میلیونونه افغانان به چې هر څه یې له موږ سره د اتحاد په خاطر له خطر سره مخامخ دي منفي نتیجې وویني چې دا به د دواړو لپاره ناوړه او له مصیبته ډک وي. د بریتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا په دې باب چې پاکستان نه غواړي چې طالبان پر افغانستان مسلط شي لیکلي، پاکستان له ډیرو وختونو را په دې خوا په دې تورن دی چې د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې ګوډاګی حکومت واک ته ورسوي او د هند د نفوس مخه ونیسي. د ورسپانی د پاکستان د استخباراتو د مخکینی رئیس احمد شجاع پاشا مرکه خبره کړې. په دې مرکه کې د افغانستان په اړه د آی اس آی پټ دریځونه څرګند شوي دي. د ورسپانی له مخې پاشا وایي چې پاکستان نه غواړي طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي. پاکستان د دې خلاف غواړي چې د طالبانو په شمول یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي څو له دې لارې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي.
د بشری حقوقو د څارنې په سازمان کې د آسیا د برخې مشر براد آدمز وایي د ښځو سخت تلاشۍ چې په پولیس چرخي زندان کې هره ورځ ترسره کیږي یو ټکان ورکوونکی عمل دی او انساني حرم ته یو داس او پر انساني حرم یو داسې تیری دی چې توضیح کیدای نشي. هغه له افغان حکومت څخه غوښتي چې سمدستي دا ډول عمل بند کړي. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د فرمان له مخې د بیل ځنګړو حالاتو په پلچرخي زندان کې د ښځو تعرض کوونکي تلاشي منع کړي. لوونه یو رئیس به خبرو سرچینو د هغو ښځو د سختې جسمي تلاشي په اړه د بشری حقوقو د څارنې سازمان د ریپورتونو ورکړي چې د خپلو بندیانو د ملاقات لپاره زندان ته ځي. په دې اړه نړیوالو خبري اژانسونو هم ریپورتونه خپاره کړي دي. د نړیوالو قانونونو لمخې د انسان په هر ډول شخصي حرم کې دخالت باید د قانون په اساس ترسره شي او دا په ځانګړو او خاصو حالاتو کې کیږي. ویل کیږي چې دا امر د پلوچرخي د زندان قومندان خپل ساتونکو ته د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کړي. خو د پلوچرخي د زندان مشر خان محمد خان د بندیانو د خزینه پایوازانو د تلاشي دا ډول خبره رد کړي ده. هغه ازادي رادیو ته وویل د خزو جسمي تلاشي د افغانستان د فرهنګ او د خلکو د عقیدو خلاف ده.
په هیڅ صورت تلاشي کیږي که فزیکی تلاشي کیږي هر هغه رنګ چې پر سلوی کې دا نه پاس پیدا کړی دا یې صحیح نه ده. دا ریدی حقیقت ده، حقیقت نه لري. دا خلاف د کرامت انساني اسلامي او د افغانستان د کلچر او فرهنګ او اسلامي د اسلامي فرهنګ نه لري خبره ده.
د بشری حقوقو د سارنې سازمان وایي د هغو ښځو جسمي تعرضي سخت تلاشي چې په پلوچرخي زندان کې د خپلو بندیانو لیدو ته ځي د انسان له شخصي حقوقو څخه یو ښکاره سرغړونه ده. یو ښځه چې میړه یې په پلوچرخي زندان کې بندي دی او وار وار سخت تلاشي شوی نیویورک ټایمز ته ویلي دي دا ډول تلاشي زما لپاره پر اختیار چې وژونکې ده. دا ما څو ځله د زندان کارکونکو ته ویلي چې دا ډول عمل د انساني ارزښتونو او معیارونو خلاف دی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي دا ډول تلاشي چې یوازې د بندیانو د لیدو لپاره زندان ته راغلو ښځو لپاره کیږي د ښځو په وړاندې یو تبعیضي عمل دی او دا ډول تلاشي جنسي عمل بلل کیږي. د بشری حقوقو په سازمان کې د مرکزی آسیا د څنګ مشر براد آدمز وایي د خزو دا ډول شدید جسمي تلاشي چې روغتیاي خطرونه هم پیښولی شي هیڅ ډول توجیه کیدی نشي. براد آدمز له افغان حکومت په صغر د غوښتي چې د پلچرخي د زندان د ساتونکو د دې ډول وحشتناک عمل مخه ونیسي او له قدرت څخه د دوی ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسوي. امریکایي مقامات او نیویورک ټایمز ته ویلي کچرته د خزو دا ډول تلاشي په پلچرخي زندان کې بند نشي نو دوی به خپل مالی مرستې زندان ته بندي کړي.
کته هم په ریپورت کې مو واوریدل چې د پلچرخي زندان مشر وایي چې دا ډول تلاشي د انساني کرامت خلاف کار دی. خو تر روسي پورې هم د ازادي راډیو ته یو شمېر هغه کسانو چې د زندان ته ورغلي ویلي چې دا تلاشي لا هم په دغه زندان کې دوام لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، یوازې د پلوچرخي زندان ساتونکو نه دي چې خزي کلکې تلاشي کوي، بلکې د افغانستان په ختیځ او غنو نورو ولایتونو کې خزینه شکایت کوي چې د کورنیو نارینه ورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي او یا ورته بېلابېلې پلمې جوړوي څو یوازې نارینه ښوونځیو ته ولاړ شي خو نجونې ښوونځیو ته ولاړې نه شي. په دې اړه په ننګرهار کې د بشري حقونو د ساتنې یو دفتر اندېښنه هم ښودلې ده. نور تفصیل له ننګرهاره د داود وفا په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ کې اکثره خزینه شکایت کوي چې کورنۍ زده کړې ته نه پرېږدي او د علم د زده کړې ترڅنګ په نورو اجتماعي برخو کې هم د نارینه وو لخوا تر فشار لاندې دي. ځینې خزینه وایي د کلتوري ستونزو په وجه کله زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او کله د زده کړې لپاره بیخي اجازه نه لري. د شازیمی په نامه یې وویل
بعضې فامیلونه چې دي خپل خویندې یا مورګانې یا خورګانې نه پرېږدي چې تعلیم پې باندې وکړي. هغوی داسې فکر کوي چې هلک کې باید وکړي او جلۍ نه پرېږدي. په هغې باندې مونږ غیرت راځي. هغې باندې شرمېږي, وایي چې جلۍ ته لازمه نه ده چې تعلیم وکړي, درس وایي. زما همدغه غوښتنه ده چې باید پلارونه ورونه باید هېڅکله د جلۍ او هلک په منځ کې فرق ونه شي, هغې ته یو ډول حقوق ورکړل شي چې هغې خپل درس او تعلیم وکړي. که مونږ چیرې خپل لور پرېنږدو تعلیم وکړي, سبا به ډاکټر هم نه وي, نو ښځه مجبوره ده چې د سړي یا د نارینه څنګ ته لاړ شي او هغې ته ډاکټر ته لاړ شي. باید دلته ډېره لازمه ده چې جلۍ یا درس ووایي, سبق ووایي, انجینره شي, ډاکټر شي یا داسې نور ښوونکي شي. او فعلا زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي خپل لورګانې کورس ته نه پرېږدي, درس ته نه پرېږدي, وایي هلته هلکان دي یا هلک درس ورکوي یا سړی درس ورکوي. دلته که مونږ خپل فامیلونه خپل خورګانې یا ورونه یا خویندې پرېږدو چې درس پې باندې ووایي, هغې وخت کې هېڅ کوم مشکل نشته, دا کولی شي چې د جنکیانې لاړ شي کورس ته او درس ووایي.
په ننګرهار کې د بشري حقونو کمیسیون د نظارت او بررسۍ څانګې مشر عبدالبصیر وایي ښځې د زده کړې حق لري او دوی د دې لپاره مبارزه کوي.
زده کړه خو د اسلام له نظره او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هر نارینه او ښځینه حق دی چې باید زده کړه وکړي. دا چې ځینې ورونه خویندې په دې پلمه باندې چې هلته شرایط امکانه مهیا نه دي یا د نورو وجوهاتو پر بنسټ باندې د هغوی مخ نیوی کوي, اصلا دوی د ښځو دغه حق ته درنښت نه کوي او دا د دوی یو مسلم حق دی او دا حق باید دوی ته ورکړ شي چې هغوی په یو سالمه او یو محفوظه ټولنه کې دوی زده کړه وکړي او د دغه حق نه برخمن شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نظر او موقف دا دی او د هغوی په کڼلاره کې هم دا ده چې هغوی هغه خویندې چې زده کړې ته لاسرسی نه لري هغوی ته په شکل د اشکالو که هر نوه ستونزې وي د هغې ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او خځې له دغه حق نه برخمن شي.
د ننګرهار په خځو چارو ریاست کې د علمي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي دوی ته ستونزې معلومې دي او دا چې له ښارونو پرته په اطرافو کې خزینه ښوونځیو ته لږې پرېښودل کیږي یو دلیل یې د خزینه ښوونکو نشتوالی دی.
راپورونه, تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو د حمل په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت معرفي کړ. له ازادۍ راډیو وروسته زموږ ایرانۍ برخې د فردا راډیو هم د کال شخصیت اعلان کړ. د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو د فردا څانګې ویلي چې دوی له نظر پوښتنې سره سم اکثره ایرانیانو د دغه هیواد د پخواني پاچا زوی رضا پهلوي د ایران غوره شخصیت ګڼلې. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی د ازادۍ راډیو د فارسي څانګې راډیو فردا د اوریدونکو له لوري د کال تر ټولو بانفوذ او مهم شخصیت غوره شو. د هغه ایرانی فلم چې 6 کال اوسکار جایزه وګټله ډایرکټر اصغر فرهادی د اوریدونکو د رایو د شمیر له پلوه دوهم شو. د ده او رضا پهلوی د رایو ترمنځ لږ توپیر و. د راډیو فردا د نظر پوښتنو له مخې په دریم درجه زیاتې رایې د ایران سیاسي بندیانو ګټلې دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې په ایران کې په سلګونو کسان د مخالفو سیاسي عقایدو او فعالیتونو په خاطر بندیان دي. رضا پهلوي چې له تیرو څه باندې 150 کلونو راهیسې جلاوطنه دی په سلو کې 3.9% رایې ګټلې. له سیمین څخه د نادر د جدایی د فلم ډایرکټر شاغلی فرهادی په سلو کې 1.9% رایې خپلې کړې دي. د ایران سیاسي بندیانو ته 9.6% رایې ورکړې شوې. یو 50 کلن رضا پهلوي د بشریت پر ضد د جنایت په تور د ایران د بسوي مشر آیت الله علي خامنهي د قانوني تعقیب غوښتنه وکړه. د همداراز د ایران د رژیم د پرځولو لپاره د تیت پرک او سره جلا ایراني ډلو د یو لاس کېدو غوښتنه وکړه. د فبروري په میاشت کې د فرهادي فلم له سیمین څخه د نادر جدایی د اسکر د غیر انګلیسي ژبو فلمونو جایزه خپله کړه.
د خپل جایزه د ایران خلکو ته وړاندې کړه. وی ویل چې د ایران خلک له سولې سره مینه لري. فردا رادیو د خلکو نظر د انټرنیټ له لارې واخیست. ځینو کسانو د رادیو ته ایمیلونه واستول، خو اکثرو د فیسبوک او د رادیو فردا د وی پاڼې له لارې د خپل خوشی کاندید شخصیت ته رای ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو پام دې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدلې. ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د زموږ لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وا بل نیم ساعت خبري مجله او زموږ د ټولو ورځې خبرونه په مخ کې پرتې دي. امید مرسته.